السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن د زیارت ورځ 2018 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده ملي امیرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام تندې هیلې لرو اول خبرونه له مجید بابر اورو
ستړي مشي لومبې د مشال د خبرونو سرټکی پاکستان افغانستان سره د 500 ملیون ډالرو د مالی مرستو اعلان کړی دی برسلز کې نړیوالې ټولنې افغانستان سره په راتلونکو څلورو کلونو کې د 115 ارب ډالرو مالی مرستو ژمنې کړې دي د ملګرو ملتونو د نوي سیکرټري جنرال لپاره به رایې شماري نن کیږي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډه کې د هیواد سره د 500 ملیون ډالرو د مرستو اعلان کړی د یورپي یونین په ویبپاڼه خبره شوې یو مرکه کې ښاغلی عزیز وویل
پاکستان نے پہلے بھی کوئی 500 ملین ڈالر دیے تھے اس وقت
پاکستان مخ کے ہم دے بلا بل منصوبہ لپاره د افغانستان سره د 500 ملین ڈالر مالی مرستی کړي وی چې په هغه کې ډیری مکمل شوی دي نو دا ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرې کړو کړه چې راتلونکو پړاو لپاره به نور 500 ملین ڈالر مالی مرستی ورکوو او د دې لپاره د منصوبو نشاندهی د افغانستان په نوی جوړ شوی چوکاټ کې د افغانستان د حکومت سره په مشاورت کېږي د ښاغلی عزیز په خبره افغانستان سره به دا مالی مرستې د آبادۍ د پرمختګ په مټ کې کیږي غونډې ته د وینا پر مهال سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او پر افغان طالبانو یې غږ کړی چې له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته دې راشي په برسلز کې افغانستان سره د مرستو کولو په مخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو اعلی چارواکو د راتلونکو څلورو کالو لپاره د هیواد سره د 115 ارب ډالرو ژمنې وکړې په عین حال کې د یورپي یونین د بهرنیو تګلارو مشر فیډریکا موغرینی تېره ورځ وویل چې په دغه جنگ د پلي هیواد کې د نږدې 70 کالو د شخړې نه پس د امن د معطل شوي بهیر د بیا بحالې لپاره هم ملاتړ ترلاسه شوی دی د برسلز په غونډه کې د اویا هیوادونو د اعلی چارواکو تر څنګ په لسګونو غیر دولتي ادارو په دې مخه ګډون درلود چې څنګه تر 2020 کال پورې د دغه هیواد سره په ترقیاتي مت کې مالی مرستو ته لار هوار کړل شي خو د دغه مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره به افغانستان له پکار وي چې په ملک دننه په سیاسي معاشي او ټولنیزو برخو کې اصلاحات راولي غونډې ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غني وویل
This is a promise. Redeeming of this promise.
دی وای دا یو ژمنه ده د دې ژمنو پر ځای کول په نړیوالې ټولنې پورې اړه نه لري دا په افغانانو پورې اړه لري ښاغلی غني غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې هیواد یو وار لمخه په یو شمېر برخو کې اصلاحات روان کړي دي د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر 13 ورځې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې ده چې د میندنې کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهله او هلته د یوې لویې مدیر رئیس بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکه کې پټکړې شوې په لوی شمېر کې لوی او وړه وسله ترلاسه شوې مشتاق مهر زیاتوي
اس کا ہم فورنسک بھی کرائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہتھیار پہلے کسی کراچی میں
دیوائی منگ بد دے وسلے معائنہ کو چی دوڑان دینا پا کراچی کے خو استعمال شوی ندا دغه کور پا اڑا پلٹنی روانی دی چی پا اخیری زی دلتا سوک اسے دو یا چالے پا کرایا ور کڑے ہو پا دے وسلے کی دا دولتی زواکونو او ناٹو وسلے سرسرا بولٹ پروف جیکٹ ہم شاملی دی
اس میں نیٹو کا بھی ہے وہ آپ کو اس میں نیٹو گریڈ کا بھی ہے اس میں بولٹ پروف جیکٹس بھی ہیں
د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستل شوې ده مشتاق مهر د کومې سیاسي ډلې نوم وانه خوستو دا دعوی کړی چې ترلاسه شوې وسله د خار یو سیاسي ډلې اخیستې و څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او هم دا وسله د محرم په نهمه یا لسمه نیټه د ترهګرۍ د کومې پیښې لپاره راوړل شوې وه بل خو د کراچۍ سره تعلق لرونکي سیاسي ګوند ایم کیو ایم د یو بیان له لارې ویلي دا زموږ د بدنامولو هڅې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د سلامتی کونسل په غونډه کې د خفیه رائے شمارې لارې د متفقه ملاتړ ترلاسه کولو نه پس امکان دی چې د پرتګال پخوانی وزیراعظم انټونیا ګوتیارس به د دغه سازمان راتلونکی سیکرټری جنرال شي. د سلامتی کونسل په 15 مستقل غړو کې یو هم تیره ورځ د ښاغلي ګوتیارس د دغه څوکۍ لپاره د امیدوارۍ مخالفت ونه کړو. دا په 15 غړو مبني د کونسل د خفیه رائے شمارې شپږم پړاو و. ګوتیارس په تیرو 15 پړاوونو کې هم تر ټولو زیات رایې ترلاسه کړې وې. نن به سلامتی کونسل کې په دې اړه رسمي رائے شماري کیږي او بیا به د یاد کونسل دا پریکړه لازمی منظورۍ لپاره د جنرال اسمبلی ته د رائے لپاره استول کیږي. ګوتیارس به د جنوبي کوریا سره د تعلق لرونکي موجوده سیکرټری جنرال بان کی مون پر ځای نوی سیکرټری جنرال کیږي. ښاغلی بان کی مون به د روان کال په پای کې د سوکۍ د لسو کالو پس پرېږدي. هغه دوه واره د یاد سازمان سیکرټری جنرال ټاکل شوی و. فرانس هڅه کوي سو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد د منظورولو لپاره حمایت ترلاسه کړي چې د شام د جنگ د پلي حلب خار کې اور بنتنګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د اکتوبر په 6 د فرانس د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرولیت سره وګوري. د دغې ملاقات په اړه ماسکو نور تفصیلات نه دي په ډاګه کړي، خو دا لیدنه به په داسې حال کې وشي چې د ماسکو او لویدیز ترمنځ لانجې وروسته له هغې زیاتې شوې چې روس د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو پر ضد د شامی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر بیا د چهارشنبې په ورځ وویل هڅه به وکړي چې په حلب کې د اوربند ټینګښت او ولسي وګړو ته د مرستو د رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د نوي منصوبې په اړه د روس ملاتړ ترلاسه کړي. یارولت ویلی چې لاوروف ته به وایي چې په محاصره شوي ښار حلب کې حالت د منلو نه دی او دوام نشي کولای. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ژان ایرولت په بله ورځ واشنگتن ته هم سفر وکړي، شو د دغه نوښت په اړه د امریکایانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرن شوبې د سراج زهیر ناوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه لس پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.4 روپیه او په 1.4 روپیه او یا پیسې، یو یورو په 1.5 روپیه او په 1.5 روپیه شپېته پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه سلويخ پیسې او په 23 روپیه شپېته پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپیه او یا پیسې او په 20 روپیه نوي پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپیه شپږ پنځوس پیسی او په یو روپی ات 500 پیسی، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، بنو کې 25 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 20 سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل، او د کرن صوبې او د موسم حال ملا سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان د برسلز په غونډه کې د افغانستان د ترقۍ لپاره د 500 ملیون ډالرو مالی مرستو اعلان کړی دی. ملخوا د غونډې په اختتام کې د راتلونکو 4 کالو لپاره له افغانستان سره د 15.2 بلیون ډالرو مرسته اعلان شوه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان مشترکه غونډې ته د وینا په وخت ویلي هیواد امن غواړي او د هیچا په وړاندې جارحانه اراده نه لري.
ہم نے دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں.
پاکوټه کې د 10000 خزو د وژنې د پیښې خلاف په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو مظاهره کړې ده.
اول خود دې باندې دا خبر راځي چې دا انټیلیجنس ایجنسیان څه کوي، دا کسان څنګه وړي، دا خو د حکومت ذمہ‌داری ده.
دا فاټه راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په پروسه کې د سیمې د ځوان کل رول څه دی؟
نن فقیر ته مجبور شوی دي چې کله کمیټه جوړوي او کله سفارشات تشکیلوي، د دې بنډې و چې همدا دا چې د ځوان کل را پاسېدلې ده، امپاور وکیل را پاسېدلې ده.
په اونیس پروګرام تاندهلی کې د فاټه اصلاحاتي عمل کې د ښځو په ونډه خبرې لرو.
چوبیر فاټا کمیټه کې یو زنانا د فاټا خامخا په کار و.
دا او نور رپورټونه لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د تړون د لاسلیکې دوه هرکلې پکولو سره پر افغان طالبانو غکړې چې له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته راشي. نوموړي دا څرګندونې په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړې دي. ښاغلي عزیز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره د 500 ملیون ډالرو د مرستې اعلان هم کړی. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
پاکستان د بروکسل په کانفرنس کې د گاونډي هیواد افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 ملیون ډالرو د مرستې د اعلان ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې له تشدد لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 ملیون ډالرو مرسته اعلان کړې ده. ښاغلي عزیز همداراز د افغانستان د ادارو د بیاودانې لپاره افغان محصلینو ته د طب انجینرۍ، بانکداری او نورو څانګو کې د 3000 سکالرشپونو ورکولو ژمنه هم کړې ده. عزیز افغان محصلینو ته د سکالرشپونو د ورکولو ژمنه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان حکومت سمو د وړاندې هم افغان محصلینو ته په بیلابیلو برخو کې د 3000 سکالرشپونو ورکول اعلان کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان تر دې مخکې هم له افغانستان سره د زیربناو، تعلیم او روغتیا په برخه کې د 500 ملیون ډالرو مرسته کړې چې له مخې ځینې پروژې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي عزیز دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان سولې بهیر او په افغانستان کې تلپاتې ثبات لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار وکړ. دا یې غوره لار اوبلله او ویې ویل سوله ییز او باثبات افغانستان د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. پاکستان به د څلور اړخیز کوارډینیشن کمیټې له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کوششونه جاري ساتي.
د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مهمه دوه ورځنۍ غونډه پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې پای ته ورسېده. په دغه غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره تر 2000 کال پورې تر هغې زیاته مرسته اعلان کړه چې افغان حکومت یې تمه لرله. په غونډه کې د نړۍ د خواوشا او د 15 هیوادونو او 26 سازمانونو استازو برخه واخیسته. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د 15 هیوادو او شاوخوا 26 نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو لښمنې سره پای ته ورسېده. د اروپای ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکارۍ مشر نوین ممیتسا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه. خوشحاله یم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې اعلانوو. 15.2 میلیارد ډالر د راتلونکو 4 کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له موګیرینی سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل دا یو ژمنه ده چې د دې ژمنې پلي کول اوس تر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستانه په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کاله وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډیر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پارلمان شریکه غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې پاکستان له هند سره ټولې معاملې د خبرو اترو لارې هوارول غواړي. پارلمان ته د وینا په وخت د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویل چې په سار کونډه کې 500 هیوادونو له شرکت نه انکار وکړو نو باید چې په دې خبره غور وکړل شي. له اسلام آباد د رفت انجم رپورټ ته وښیي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي پاکستان د جنگ خلاف دی او مونږ په سیمه کې تلپاتې امن غواړو او د کشمیر په شمول ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان مشترکه غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم وویل چې مونږ د ملک دفاع لپاره هیڅ یو ګام پورته کول نه بند ورستو کیږو. وزیر اعظم وویل چې پاکستان د کشمیر مسله په نړیواله کچه اوچته کړې او د ملګری ملتونو په فورم هم د هند واګ تر لاندې کشمیر لپاره آواز اوچت کړي خو د هند لخوا کشمیری ولس سره زیاتې کیږي او هغوی نه د آزادۍ حق اخیستل کیږي. وزیر اعظم د کشمیر د اوړي سیمې د پیښې په هکله وویل چې غیر جانبدار تحقیقات وکړي شي پاکستان په سیمه کې امن غواړي.
ہم نے دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے, اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں.
دیوائی منگا پوازیا تو گو ویل چی پاکستان امن غواڑی اور پاکستان دا جنگ ارادہ نہ لری او دا ملکی سلامتیا اور دفاع لپارا دا ہر قسم کاروائیانو بس سخت جواب ورکڑے کی گی اور دا پاکستان پوز دا ہر قسم حالات اور چیلنجن سر مقابلے لپارا ہر وقت تیار دے ٹول اولس متحد دے.
پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں.
وزیر اعظم زیادہ کرا چې کشمیر ولس د اویا کالو راهسې دا غلوس په تمه دي کوم چې ورسره ملګري ملتونو کړی وو. په قومي اسمبلی کې د پارلیمان غونډې ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وویل چې هند پاکستان په سفارتي توګه د یوازې کولو کوشش کوي. د سچ رټول نه غټ مثال د سارک غونډه ده په کوم کې چې پنځه ملکونو د ګډون نه انکار وکړو موږ به په دې حق له سوچ کول پکار وي. خورشید شاه زیاده کړه چې په ملګري ملتونو کې د وزیر اعظم خطاب ډېر ښه وو خو هغه ته د هند په پاکستان کې مداخله ذکر پر وخت د کلبوشن یادیو معامله اوچتول پکار وو. په حکومت تنقید کولو پر وخت د حزب اختلاف مشر خورشید شاه وویل چې دوی له پکار وو چې د ملګری ملتونو په سلامتي کونسل زور اچولی شوی وي چې د کشمیر په حق کې کوم قرارداد وړاندې شوی دي په هغې د عمل درآمد وکړی شي خو له بده مرغه پاکستان خارجه وزیر نه لري. یاد دي چې د پارلمان مشترکه غونډه د هند واک د لاندې کشمیر او د هند لخوا پاکستان سره په پوله د کړکې چوتاو تریخوالي صورتحال په پس منظر کې رابلل شوی وه.
دا ورفت انجم دا پاکستان په سیاسي تاریخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو او پارلمان یو شمیر غونډې شوې دي چې مقصد یې په مختلفو معاملو یو رائے جوړول وي. په دغه هیواد کې له 2003 کال راهیسې د سیاسي عمل شروع کې دروسته یو شمیر ټول ګوندیز کانفرنسونه شوې دي او په دې کې د ترګرۍ ضد یو موټی کېدو سربېره د اقتصادي پروژو په اړه مهمې فیصلې شوې. خو کارپوهان وایي قسم په جمهوري نظام کې داسې غونډې ضروري وي خو په پاکستان کې پرې عمل نه کیږي. زموږ همکار ګولیاز د ټول ګوندیز او پارلمان ګډو غونډو پر سخت له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د ټول ګوندیز غونډو یو بیلګه په 14 دسمبر 2014 کال کې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو را یو ځای کېدل وو چې د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلارې جوړ کړه. له دې وړاندې او وروسته هم په بیلابیلو موضوعاتو ورته غونډې شوي خو د کارپوهانو په وینا دغه غونډو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړي. د سیاسي چارو پوه او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې جمهوري نظام کمزور دی ځکه ټول ګوندیز کانفرنسونه زیات شوي خو باید ټول فیصله په پارلمان کې وشي. نو موډي ویل
کومې خبرې چې په کار دا چې پارلمنت کې روزمره څوک باندې فیصله کیږي هغه کې غلطه چې اتفاق ونه شي نو بیا حکومتي لیډران اکثر کوشش وکړي چې آل پارټیز کا پسونو په ذریعه پارټي راجو کله کله اپوزیشن والا هم کانفرنس راوړي خو لکه چې ما ارزو کړو خبر داوې چې فیصله زیاتره پارلمان کې کیږي او څنګه چې پارلمان د خلکو د منتخبو نمائندگانو فورم دی او پاره کې پارٹی هم شته پارٹی او پارلیمنت لیډران شته نو په کار دی چې هغه فورم باندې کېږي خو پاکستان کې زیاتره
افراسیاب خټک زیاته کړه چې په پاکستان کې جمهوري پارلماني نظام دی نو باید پارلمان مضبوط کړل شي خو موجوده حکومت دا کار نه کوي. خو د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر د دغه غونډو دوه اړخونه بیانوي. نو موړي لومړی اړخ ته په اشاره سره وایي
خبره خدا و چې د ترهګرۍ خلاف ټول غوندونه را جمع شول یو سلسله یو ترتیب روان کړ او دا غینه بعد هم چې څه غټ کار وشي نو بیا غوندونه ټول راوغواړي پارلمان راوغواړي خبره وچیری چې غور فکر شروع شي. د فوج ته هم بل چا ته هم دا میسج ورکړي چې یاره مونږ هم کار کوو لګیا یو.
ایاز وزیر د ټول ګوندیز غونډو کمزوري هم په نخښه کوي او وایي
ټینګونو نه چې څومره توقعات د خلکو یا د بهر دنیاوي هغه رنګ ګامونه تر اوسه پورې لا په تیزی باندې نه دی اخستي. څه ګامونه اخستي د شک نشته پکې خو هغه کې لږ تیزی په کار وخت نو تیزی ونه نشته. دا باید چې حکومت خپل د صفایي وکړي.
د کارپو ایاز وزیر په خبره په مجموعي توګه دا ښه ګام دی، خو پرې عمل نه کیږي. خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري. د دوی په خبره په پاکستان کې د واک سرچینه فوج ده او د هغوی د خوخي بغیر یو فیصله هم نه کیږي. نو موړی ویل
پالیسی جوړول صرف نه، اقتدار صرف نه، د پالیسی چې عمل کیږي د هغې لپاره هم فوجیان خپل سړي ذاتي دي. دغه شانتي نائب دی، نائب ټول فوج ناس دی، دغه شانتي پلاننګ ډیویژن دی، هغه کې فوج والا دی وی هغه دا اے پی سی کی دادی کئی نو دادا خی دو مقاصد دی اے پی سی. یو مقصد دادی چے بھائی او خی چے یار مونگا ہم سکو لکی آئیو. دوہم چے دے نو حقا کل کل فوج تا ہم دا خی چے یار گنے دا سموریت یا دا پارلیمنٹ دا پاتے کے دو دا پارا دا گندون یو دی او دی نور مسلو کے ہم سویلی شی سکو لے شی.
اکرام ہوتی زیادہ کڑا چے دا حقیقت خکار شوی چے دا ٹول گندیز او گندو حقا نتیجی ندی ورکڑی چے دا کمو تم کېدا. خو د پاکستان مرکزی حکومت په دې اندې چې په قومي سلامتیا او نور مهم معاملو د ټولو سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کول ضروری وي او په دې به عمل هم کوي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پولیس چارواکي داوا کوي چې د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې لیو کوره لوی شمیر وسله نیولې ده چې پکې د نیټو ځواکونو له وسلو سره سره حکومتي وسله هم شامله ده. نور تفصیل د محمد عمران په رپورت کې دی.
د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مدیر هسې بند کور کې پزمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لوی شمېر کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې چې پکې د ناټو د کنټینرونو اخیستلې شوې وسله هم شامل ده. نه کوو چې د وړاندې نه په کراچۍ کې خو استعمال شوې نه ده. دغه کور په اړه پلټنې روانې دي چې په اخیری ځل دلته څوک اوسېدو یا چالای په کرایه ورکړی وو. په دې وسله کې د دولتي ځواکونو او ناټو وسلې سره سره بولټ پروف جیکټ هم شامل دي. د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستې شوې ده. مشتاق مهر د کومې سیاسي ډلې نوم وانخیستو او دا دعوی وکړه چې ترلاسه شوې وسله د ښار یو سیاسي ډلې اخیستې وه، څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او همدا وسله د محرم په نهمه یا لسمه نیټه د ترهګرې د کومې پیښې دپاره راوړې شوې وه.
گرفتار ملزم کے انکشافات میں اسلحے کی خریداری میں پتا چلا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ملوث ہے، اس میں
کئی دن ولشوی ملزم پر وینا چې د دې وسلې په اخستو کې یو سیاسي ډله ککړتیا لري چې پکې لوی لوی نمونه شامل دي. زمونږ په لټنې روانې دي چې دا وسله چا اخستې وه او د اخستو موخه یې سوا. په دې کې په لندن کې ناس سیاسي خلک هم ککړ دي چې د هندوستان د استخباراتي ادارې را سره اړیکې لري او په سویلي افریقا کې هم خپل خلک لري. د دوی مقصد دا و چې په نهم یا لسم محرم د طرح گرے کو ملو یا پیخا وہ کی
اور ان کا مقصد تھا کہ 9 یا 10 محرم کے ارد گرد کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی جائے.
د ښار د پولیسو د مشر په وینا په دې وسله کې جازوشتون کې ټوپکې، راکټ لانچرې، لاسي بمونه، د بیلابیلو ملکونو جوړ کلاشنکوفونه، د لکونو په شمیره کې کارتوسونه او بلټ پروف جیکټ شامل دي. یاد دی چې په کال 2011 کې د کراچۍ د امن په خراب وضع د پاکستان لوی عدالت یا سپریم کورټ د هغه وخت مشر یا چیف جسټس افتخار محمد چودھری سوموټو نوټس اخیستې وو او د کراچۍ بدامنۍ د کیس اورېدنې په مهال عدالت ته په وړاندې کړې شوي یو راپور کې ویلې شوي وو چې د کراچۍ بندر نه افغانستان ته تلونکي بهرنی 19,000 کنټینرې بې درکه شوي چې پکې وسله هم شامله وه. خو د 2013 میلادي کال د ستمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کراچۍ د بندر د لارې افغانستان ته تلونکي کنټینرې نه دي بې درکه شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونو د هغه پیښې پکلکه غندنه کړې، په کومه کې چې ناصرګند وسلوالو د هزارې قبیلې څلور ښځې وژلې. د پیښې پر ضد په کوټه کې هزاره ډیموکراټیک ګوند احتجاجي مظاهره هم کړې ده. د ایوب ترین رپورټ ته غوږ شئ.
د کوټ پر کراري سړک په وسوارلي موټر کې د ازاره قبيله پر زنانو د ټکانو د پيش پزه 13 ورځ د کوټ پرس کلب مخته د ازاره ديموکراټک ګوند لوري و احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهره چانو نه هواز د حکومت په ځد شوارونه ورکول بلکې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوله. په دې اړه د ازاره ديموکراټک ګوند مرستيال مشر رضا وکیل و مشال ډېر توول چې د خلکو د ځان او مال خوندي ساتل د حکومت ذمہداري ده.
اس کو په هر کوڅه کې ایف سی ولاړ ده، پولیس ولاړ ده، او د دې کم چې موږ اورېدلې دي در ډېر زیات انټلیجنس ایجنسیان دي. نو اول خو د دې باندې دا خبره راځي چې دا انټلیجنس ایجنسیان څه کوي، او بیا څنګه هغه ورځ دلته پولیس کله په مخ کې دلته یو ګاډي باندې فایرنګ شو، سړی وتښتېدل، سو دا کسان څنګه وړي؟ دا خو د حکومت ذمہداري ده.
بلخوا د سیاسي او مذهبي ګوندونو تر څنګ د ښځو د حقوقو د تحفظ ټولنو هم د زنانو د هدفي وژنو غندنه کړې ده. په دې ترڅ کې د حرمت نسوا فاونډیشن د کوټ مشر میرمن حمیده علي و یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د هزاره قبیلې پر زنانو د برید مخه د کوټ شاریان په جنگ کې د اخته کولو سازش و، خو اولس دغه هڅه ناکامه وګرځوله.
وہ لوگ روتے تو اسی لیے روتے ہیں، اسی لیے آہو بکا کرتے ہیں کہ آخر انسانیت کی
میرمن حمیدہ علی وائی چھپا دغه ډول پیشو باندې خلق په دې هم جاړي چې دلته د انسانیت جنازه وزي. موږ په پاکستان کې وسیږو او د پاکستان لپاره مې قرباني ورکړې ده. موږ یوازې د حکومت څخه د خپل ژوند تحفظ غواړو. هلته تیر ماښام د شی او سنی عالمانو له لورې یو ځل بیا وایو خبري کانفرنس ته وینا سوې ده. د وینا کوونکو لخوا ویل سوې دي چې دوی به د کوټ ښار د امنیت او په قبیلو کې د ورټګلوي په ضد د وسلوالو ډلو هر هڅه ناکامه وګرځوي. په دې اړه د بلوچستان شی کانفرنس مشر سید داود اغا راته وویل:
ازما په خیال کې په کوټ ښار کې د ټولو لوی پریس کانفرنس مشران راغلي، علما کرام، اهل سنت، اهل تشیر، نور اکابرین، سیول سوسایټي خلک راغلي. او دا یقینا چې کوم د ملک دشمن عناصر دغه خدا رقم کارونه پسند نه کوي، نه خوشي. نو پر دا خاطر ټیک دوه غنټه بعد دره حسره پېښ ته هم قبایلی خلک پښتون هزاره بلوچ نو موږ د خپل یو کلچر لرو، نو پر کم از کم پر زنان باندې څوک دغه ټکان نه کوي.
دا د ونی ورته چې د سې شنبه په ماښام په کیراني سړک د وسلوالو کسانو لخوا په یو سوارلي موټر د ډزو له امله د څلورو هزارګانو شوزو په ګډون یو پښتنه مېرمن وژل سوې وه. وروسته پړه د لشکری جنگوی العالمی ویان په غاړه اخیستې و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت کې د بدلون په اړه روان بحث او د کې د ځوانانو کردار او اهمیت څه دی. آیا ځوانان د مخکې په پرتله اوس د خپلو غوښتنو او بدلون لپاره ویښتي او څه کردار یې دی؟ د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له ځوانانو سره خبرې کړې دي، نو رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان زیاتره ځوانانو هم د خپل راتلونکي او بدلون لپاره خپل قلمونه او قدمونه پورته کړي. د وزیرستان اوسیدونکي جامل دا وړوای چې وخت په وخت د دغه بدلون لپاره دوی هلې ځلې کوي، خو په عامه توګه د شمالي وزیرستان د ځوانانو یا زلمو د هلو ځلو نه مطمئن نه دي.
نو کول په صحت شه د نن وخت د ضرورت په مطابق چې سمره ضرورت دي ډیره کمه دلچسپی لري، ځکه چې نن په قبایل د تاریخ ډیره سخت ورځ دي. خو د قبایل نو کول صحیح دو داسې یو دوه درې او ځینه شته، خو اجتماعي طور باندې کمې روکسي نو کول یې بالکل وده پرېد ته. خو د نوي کول سره دا خبره بالکل سمون نه خوري چې دی داسې غلي پوتې شي په دې حالت شي.
د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزي چیرمین محسن دا وړوای نن چې قبایلی سیمو کې د بدلون لپاره کمیټه جوړیږي او په پارلیمان کې پرې بحثونه روان دي، نو دغه د ځوانانو فشار دی چې نور په تیارو کې پاتې کېدل نه غواړي.
د تیرو او یو کالونو کې په دې پاټا کې څه بدلون نه راغلی، یا پاکستان ریاست په پاټا کې د بدلون راوستلو باندې سترګې پټې کړې. نو هغه دا وجه وه چې په هغه باندې هیڅ قسم پرشر نه و. نن هغه دې ته مجبور شوی دي چې کله کمیټه جوړوي او کله سفارشات پېښ کړي. د دې په ندی وچ هم دا ده چې د ځوان کول را پاسېدلې دي، خاورې وکیل را پاسېدلې دي، خاورې پوهان را پاسېدلې دي. خو نن چې د فاټا پارلیمنټرین کغه ملي ځکه تر ډران دي، هغه په دې خبره متفق دي چې وایي په فاټا کې ریفارمز پکار دي. او موږ دا غواړو چې موږ ته د خپل حق کول اور راکړي شي، موږ خپل حق په ټوکرو کې نه غواړو.
د شمالي وزیرستان یو بلوسیدون کې او شاعر ادیب خان وزیر وای چې د کډوالۍ نه پس ظلمو د خپل راتلون کې او بدلون لپاره د هلو زلو لړۍ توند کړي.
زمیر د کالج په سطح د سکول د یونیورسيټي په سطح ویډ کې ویني چې په مختلف سیاسي پارټي شه تنظیمي نه لري ا بګایدا سیاسي احتجاجي نه کو چې هغه په دغه غاښ دی تلاش او جستجو شه چې را میژ د سیاسي شعور یا سیاسي ډلې یا سیاسي فکر دا د خپل علاقات او سره یو ورشي نر دا خو زه وی چې ډیر لوی عمل شي د فټه په سره چې پدې پدانه مخشه چې د سیاسي پارټي رسایي
د غزوانان او مشران وای چې د عملیاتو نه پس چې دوی د کډوالۍ سره مخ شول او خیبر پختونخوا په سیمو کې ژوند تیر کړ نو د دغو نه یې ډېرې تجربې شوې او وړاندې به ځوان کول په سیمه کې د احتجاج جلسې او لاریونونو د لارې د خپلو غوښتنو نه هم خبر نه و. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ماسپخین یو نیمه بجه وشوه. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تجدید په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړ شوې غونډه کې د هیواد سره د 500 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی. په برسلز کې افغانستان سره د مرستو کولو په موخه د جوړ شوې غونډې ګډونوالو اعلی چارواکو د راتلونکو څلورو کالو لپاره د هیواد سره د 15 ارب ډالرو ژمنې وکړي. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر تیر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې ده چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر نایندې وتړلې دي چاپه ووهله او هلته د یوې لویې مدیره حیثي بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکه کې پټه کړې شوې. په لویه شمېر کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د سلامتي کونسل په غونډه کې د خفیه رایې شمارې له لارې د متفقه ملاتړ ترلاسه کولو نه پس امکان دی چې د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انتونیو ګوتیارس به د دغه سازمان راتلونکی سیکرټري جنرال شي. فرانس هڅه کوي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد د منظورولو لپاره حمایت ترلاسه کړي چې د شام د جنگ د پولي حلب خار کې اوربند ټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن د اکتوبر په 6مه د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارلوت سره وګوري. روسی چارواکی وایي دوه جنگی بیړۍ د مدیترینی سمندرګي په لور روانې شوې څو په سیمه کې له نورو روسی جنگی بیړو سره یو ځای شي. د روس تور سمندرګي د بهرنی بیړۍ ویان ویل چې دوه بویان دوله جنگی بیړۍ د اکتوبر په 4مه په کرایمیا کې د سویس پر پول د پوځي اډې نه په سیمه کې د ماسکو لخوا په پوځي ګرمۍ کې د ګډون په هدف ووتلې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رفت انجم ته ور شو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو بیلابلو مقالو ته کتنې کړې ده.
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو ملک د مستقبل اقتصادي ترقیاتی فلاحي او تعلیمي منصوبه بندۍ لپاره سرشمیرنه یو مهم ضرورت دی. خو له بده مرغه پاکستان کې تیر 12 راهاسي یو حکومت هم خپل ذمہواري نه ده ترسره کړې. سپریم کورټ په دې اړه ډیر ځل د حکومت پام راګرځولې او دا معاملې په غیر ضروري توګه ځنډولو اسخود نوټس اخیسته. ادارې وایي چې د نهي پروز د دې کې سوریدنی په وخت جسټس میا ساکي په مشرۍ کې درې رکنی بینچ د سرشمیرنې متعلق حکومتي ټایم فریم رد کړي او دا کاري بجنګي بنیادونو د کولو هدایت جاری کړي. جواب کې دا وویل چې د دې مقصد لپاره د استادانو تربیت له اوسه شروع کول پکار دي. ادارې زیاتوي چې عدالت وایي چې هم د سرشمیرنې د لارې به معلومیږي چې موږ ته د څومره هسپتالونو او تعلیمي ادارو ضرورت دی او زموږ څومره ماشومان د تعلیم نه محروم دي او د علاج څومره سهولتونه شته دي. دا کار په فوري توګه د کولو دی خو حکومت په دې کې هیڅ دلچسپي نه اخلي. ادارې لیکي چې عدالت حکم جاری کړو چې په راتلونکو اوریدنه کې د حکومت جواب داخل کړي چې حکومت به سرشمیرنې لپاره پوسټ کله پورې ورکوي او متعلقه محکمو ته به په سرشمیرنه کې راپېښو ستونزې په ګوته کوي. لکه چې دا د ټولو د مفاد معاملې ده. ادارې خیر کې وایي چې سرشمیرنه لوړان د ډېر ځنډ کار شوی خو حکومت له پکا دی چې په باقی نړۍ کې کوم نظام موجود دی په هغې دې نظر وکړي او د نادره په ذریعه د یو خودکار نظام معرفي کولو په شمول په ټولو طریقو دې غور وکړي چې داسې سرشمیرنه د آئینی تقاضو مطابق هر لس کاله پس کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پخوا به د کوټې ښکلا کتو لپاره د غونډ ملک نه خلک تلل خو اوس کوټه د بدامنې ښکار ده. ادارې په وینا چې کوټه کې داسې لړزونکې پېښې شوي که ورته ترتیب ورکړی شي نو یو شمېر غواړي به ول په کار وی. ادارې زیاتوي د کوټې په سانحه کې د سلو نه زیات د وجل شوی وکیلانو د خپل خپلوانو ویر لا ختم نه دی چې په کیرانی روډ د سلو خوځو د وجنې پیخه مخې ته راغلي. د تحقیقاتو معلومه شوه چې دا د هدفي وجنې پیخه و. ادارې لیکي نسلي لسانی او په فرقه ایز بنیادونو د وجنې سلسله د یو مدې راهسي را روانه ده، خو تر اوسه پورې په دې قابو اونه موندل شو. د کرکې او نفرتونو فصل داسې کرل شوی چې د دې په مکمله توګه د ختمولو بغیر سلار نشته. اداري وایي سکیورټي ایجنسو په شمول حکومتي ادارو لپاره داسې پلان جوړول وي چې د یو عام تن د ځان او مال پکې تحفظ وي، خو د داسې پیښو پر لپسې راتلو نه معلومیږي چې څه خامي شته. اداري اخره کې لیکي چې په انتظامی امورو کې د ځن نه کار اخیستونکو خلاف ډېر سخت کاروایی وکړی شي، نو بیا ممکنه نه ده چې وسلوال عناصر په خپلو منصوبو کې کامیاب شي، بل دا چې نفرت په محبت کې بدلولو لپاره به ټولنیزو ادارو له مخکې راتلل وي چې په کوټه کې یو واري بیا امن پزای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجله لیکي د کانګرس دوه غړو تیر میاشت په یو بل کې ویل پاکستان پر ریاستي توګه د ترهګرو ملاتړ کوي او خپل بارنه پالیسي کې هم ترهګري د یوې آلی په توګه استعمالوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو را برسېره کېدو په ولس کې یره خوره کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
نیشنل انټرسٹ مجله لیکي تیره میاشت د کانګرس دوه غړو ټیټپو او ډانا رورا بیکر په امریکایي کانګرس کې یو داسې بل وړاندې کړ چې د پاکستان ریاست د ترهګرۍ د ملاتړ نوم یې ورته ورکړې دی. ټیټپو د دغه بل د وړاندې کولو پر وخت په خپله وینا کې وویل د اوساما بن لادن د میلمه کولو نه واخلئ تر حقاني ډلې پورې د پاکستان په پالیسۍ څوک پوه نه شول او نه پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د چا مرسته کوي، ځکه چې د امریکا مرسته خو نه کوي. که چیرې دغه بل منظور شي نو په پاکستان به په قانوني توګه دا چاپ ولګي چې دغه هیواد د ترهګرو مرسته کوي. بلخوا د دغه بل د وړاندې کولو یوه ورځ وروسته چین وویل چې دوی به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان مرسته کوي او په نړیواله کچه به هم د پاکستان د موقف حمایت کوي. په دغه بل کې دا ویل شوي دي چې د پاکستان ریاست ترهګري په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د یوې آلې په توګه استعمالوي او له دې سره داسې هم ښکاري چې امریکا دغه هیواد ته هم دا ویل غواړي چې ګنې د تراګرو او وسوالو ډلو سره د دغه هیواد د مرستې نه خبر دي او باید خپل دغه پالیسي بدل کړي. بلخوا برطانوي ورسپڼه دی ټایمز لیکي افغان امنیتي عسکرو په کندوز کې د یو شمیر سیمو امنیت په خپل کنټرول کې واخیست او د دغه سیمو نه طالبان په شا وتنبول. دا شان د هلمند په لشکرګاه کې هم طالبانو یو ځل بیا جګړه پیل کړې چې پکې په دې وروستیو کې 12 پولیسو وژل شول. په لشکرګاه کې په یو شمیر امنیتي چک پوسټونو پولیسو او نورو امنیتي عسکرو ته هم مرګ جوبله واخته. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې د طالبانو بیا را پیدا کېدل د ښکاره کوي افغان حکومت په یو شمیر سیمو کې امنیتي کمزوري لري. په کندوز کې دا وروستی تاوتریخوالی له هغې پیښې څخه یو کال وروسته مخکې راغی چې پکې طالبانو په دغه ټول ښار کنټرول ترلاسه کړ او بیا ستو د امریکایي او برتانیوي عسکرو په مرسته طالبان د غسیمونه وستل شول. د کندوز د تیر کال د پیښورستو امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو عمل ته بیا کتنه وکړه. بلخوا په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو را برسره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده.
له فرخنده اسد نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. د فرانس خبری ایجنسی ای اف پی خپل یو رپورت کې لیکلي چې یورپ ته تلونکي مهاجرینو بحران په دې وروستو کې یو واره بیا سیوا شوی دی. یوازې په تیرو دوه اونو کې د لیبیا نه یورپ ته تلونکي تقریبا په زرګونو مهاجرین له سمندره ژغورل شوي دي. د دې رپورت مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلي د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په روان کال کې تر اوسه 3,00,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلي دي. یاد اداره وایي د تیر کال په همدومره موده کې د دې دوه چنده مهاجرین یورپ ته تللي وو، خو په 2014 کال کې بیا ټول خواوشا 2,00,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلي وو. د دې رپورت تر مخه د مهاجرینو په وړاندې د ختیځ یورپی هیوادونو له اړخه د خپلو سرحدونو د بندولو له وجې د مهاجرینو په شمیر کې کمی راغلی دی. دا راز یورپ د ترکی سره په تیر مارچ کې تړون وکړو چې د ترکی د لارې یونان ته رسیدلي مهاجرین به واپس ترکی ته استول کیږي. دې تړون هم د مهاجرینو بحران په قابو کولو کې مرسته کړې ده. ریپورت د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې په حواله لیکي چې اوس مهاجرینو لار بدل کړه او د لیبیا نه ایتلی ته د ننوتلو هڅه کوي. په دوی کې زیاتره د شام سره تعلق لري او ورپسې د افغانستان او عراق د مهاجرینو شمیره تر نورو هیوادونو لوړه ده. دا ریپورت د مهاجرینو د نړیوال ادارې لخوا لیکي چې د 2014 کال راهیسې د 10,000 نه زیات مهاجرین په سمندر کې مړه شوي دي چې پکې د زنو مړو تصویرونه په سوشل میډیا خپاره شوي او ډیر مشهور شوي دي. AFP لیکي یورپی اتحادیه د مهاجرینو د بحران په معاملې تقسیم شوې ښکاري. تیر کال یورپی هیوادونو منلې وه چې 1,60,000 مهاجرین به په خاص تناسب په یورپ کې ځای کوي، خو د هنګري خلکو په خپل هیواد کې د مهاجرینو د قبلولو خلاف رای ورکړې. بلخوا یورپی اتحادیه غواړي چې د مهاجرینو په بحران کې د یونان او ایتلی سره ځانګړې مرستې وکړي، ځکه چې یادو دواړو هیوادونو ویلي دغه بحران یې له قابو بهر کیږي.
دا وو منور شاه، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فارن افیرز مجله په یو ریپورت کې لیکي چې دوه اسلامي هیوادونه ایران او سعودي عرب چې له یو بل سره په منځني ختیځ کې سخت رقابت کوي، په افغانستان کې هم د یوې نیابتي جګړې لپاره تیاری نیسي چې له دې سره دغلته د ټیکاو حالت لا نور خرابېدل شي. نو په داسې کې امریکا او نیټو له پکار دي چې لازم ګامونه پورته کړي. د مقالې نورې برخې له نجیبه میراورو.
فارن افیرز مجله لیکي په منځني ختیځ کې د ایران او سعودي عرب نیابتي جګړې ښکاره او جوت دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې هم یو جګړه روانه ده چې چا ورته ډیر پام نه دی کړی او دغه جګړه په افغانستان کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهلې شي. مجله لیکي ناټو 15 کاله مخکې افغانستان ته ننوتله، زرګونه سرتیری هلته موظف او بلیونونه ډالر یې مصرف کړل. حتی اوس هم هلته د ناټو 14,000 سرتیری موجود دي، خو ناکراری لا هم ختمه شوې نه ده. مرکزی حکومت کمزور دی او په ملک کې بیلابیلې یاغي ډلې د پام وړ نفوذ سره موجود دي. په دغو با نفوذه یاغي ډلو کې ځینې د تهران او ریاض سره یا د دواړو سره په ګډه د کار کولو اوږده سابقه لري. که څه هم دواړو خواو په افغانستان کې د اسلامي مرکزونو سره مرسته کړې ده، خو د سیمې لپاره د دواړو ستراتیژي له یو بل مختلفه ده. مجله لیکي ایران افغانستان ته د خپل اغیز یا نفوذ د مرکزي سیمې په توګه ګوري، لکه درواخله په عراق کې چې دوی کوم اثر او رسوخ ساتل غواړي. دواړه هیوادونه د یو بل سره نژادي، ژبنیز او اقتصادي پولې لري. همدارنګه په ایران کې زرګونه افغان کډوال هم ژوند کوي، تر څنګ د افغانستان نه مخدره مواد ایران ته لیږدول کیږي. نو په دې توګه مخکې تر دې چې امریکا او ناټو په 2001 کال کې افغانستان ته داخل شي، ایران وار له مخې هلته موجود و. ایران په افغانستان کې د ناټو جګړه د ځان لپاره غنیمت وګڼله او د واشنگټن سره د طالبانو په نخښه کولو کې د اوګي ورکولو هوډ ښکاره کړ. فارن افیرز په افغانستان کې د سعودي د اغیز په اړه لیکي چې دغه هیواد هم په افغانستان کې لرغونی نفوذ لري. د پخوانی شوروي اتحاد سره د جګړې لمحاله د سعودي عرب حکومت او شتمنو خاریانو د افغانستان د خلکو لپاره خیراتي ادارې پرانستې وې. سعودي په 80مه لسیزه کې افغان مجاهدین تقویه کړل او بیا په 90مه لسیزه کې چې طالبان راغلل نو هغوی هم په رسمیت وپیژندل. سعودي نن هم په افغانستان کې علاقمندي لري، خو د خپل اغیز د مرکزي سیمې په نظر ورته نه ګوري. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د ناټو د موجودیت 15 کاله وروسته په دغه هیواد کې د تهران او ریاض د نیابتي جګړې امکان لا د مخکې نه ترینګلې حالت نور هم خرابولی شي. نو په داسې حال کې امریکا او ناټو له پکار دي چې هغه ساحې وپیژني چرته چې د سعودي او ایران ترمنځ مقابله د افغانستان حالات خرابولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
پروجیکټ سینډیکیټ اسیډنیز اداره لیکي د اکتوبر په 4 او 5 په برسلز کې د کابل پړه غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مهمه موقع پیدا کړي. مقاله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د منتخب کېدو راهیسې افغانستان ته په مرستو ورکولو کې تر ډیره کمی راغلی دی، خو باید د افغانستان د خود انحصاري لپاره د دغه هیواد حکومت او د هغې مرسته کوونکي ادارې خپلې موجوده تګلارې بدلې کړي. د مقالې ځینې نورې برخې له انیسا اجمل اورو. پروجیکټ سینډیکیټ سیلنیس اداره لیکي په دې اونۍ کې بعد برسلز غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره یوې لارې جوړولو ته مهمه موقع پیدا کړي. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د منتخب کېدو راهیسې افغانستان ته په مرستو ورکولو کې تر ډېره کمی راغلی دی.
د 2002 کال نه واخلي تر 2010 کال پورې افغانستان ته په ورکړل شوو شپږ 500 ارب ډالرو کې یوازې 2.8% د نادولتي ادارو په ذریعه لګول شوي دي. مقاله لیکي ځینې مرستندویا ادارو دا باور لرلو چې افغان حکومت د دوی پیسې په مؤثره توګه لګولو کې ډېر کمزوري او درغله وو. مقاله بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکي چې نوموړي د خپل حکومت پر مهال د سیاسي ملاتړ لپاره په قامي او ولایتي کچه په حکومت کې د ډېرو لوړپوړو کسانو دندې بدلې کړې وې او اکثره درغله چارواکي مستثنا کړي وو. پروجیکټ سنډیکیټ څېړنیز اداره لیکي افغانستان ته په ورکړل شوو مرستو کې یوه بله ستونزه د هغې لګولو په برخه کې ده. د 2002 کال نه تر 2010 پورې مرستندویا ادارو د ټولو مرستو له نیمایي څخه زیاتې امنیتي څانګې ته ورکړې دي. په عین حال کې د ټولو مرستو یوازې 3% د تعلیم په برخه کې لګول شوي دي. مقاله لیکي په افغانستان کې پرایمري او میډل سکولونو ته پتلونکو ماشومانو کې 40% له سکولونو بهر دي. پروجیکټ سنډیکیټ لیکي افغانستان ته د راتلونکو 15 کالونو یعنی د 2010 نه تر 2021 لپاره په ولسي کچا د اخراجاتو اندازه 80 ارب ډالره لګول شوې ده، خو په وسطن ډول په دای هواد کې هر کال 40% اقتصادي تشه راځي. افغان حکومت تمه لري چې دغه تشه به د بهرنیو مرستو په ذریعه ډکه کړي. مقاله لیکي کې افغانستان د خود انحصارۍ په لور د راوستو لپاره باید افغان دولت او د هغې مرسته کوونکي ادارې خپلې موجوده تګلارې بدلې کړي. مقاله لیکي کې د دې کار د پیل لپاره باید مرسته کوونکي ادارې د مرستو یوه لویه برخه د افغان حکومت د بجټ او قامي نظام له لارې ورکړي. پروجیکټ سنډیکیټ څېړنیز ادارې لیکي په 2010 کال کې د افغانستان په موضوع په کانفرنس کې مرستندویا ادارې له افغان حکومت سره پر دې سلا شوې وې چې د پوځي اخراجاتو نه علاوه د پرمختیایي مرستو لږ تر لږه 50% برخه به د حکومتي بودیجې له لارې ورکول کېږي، خو مقاله لیکي د مرستو ورکولو په برخه کې د شخصي شعبې په نسبت ریاست په مالي توګه د لوړولو لپاره دغه معاهده تر ډېره وخته پورې عملي نشوه.
داوا انیس اجمل د انبار په پایخانه او نورو سلورو کلو کې لا هم د جنکو لپاره کوم سکول نشته. په دغه کلو کې د لکانو دوه پرایمری سکولونه چې یو وسلوالو په بارودو الوزولو ولې دویم سکول د سیمې د زده کوونکو ضرورت نه پوره کوي. شانواز ترکزی معلومات لري.
د پایخان خاري شاتي مینا بټو مینا او د بمپوخ د ولس شمیر له لاسو زرو زیات دی.
نو می ګلال شاه دی، ما خپل تعلیم کړی نه سره په دې علاقه نشته، نو سکول نشته، څه نه وکړو بشي می زیری خاري سکول لا هلته و بجا من شوټیو کې د نجرازی مخونه تک تور شوی 3 کیلومتره به او سهار زی غریبانا نو ماقام راځي کله و کتاب دی ته کتاب دی کله و درې ته وای کله و څلور ته وای کله و پنځه ته وای نو موږ ته دغه ټول اشي نه موږ ته تکلیف دی.
د بټو مینې صادق خان ملک نه مې وپوښتل چې په دغه ټولو کلو کې به څومره ځوانانو او مشرانو تر د لسم جمعات پورې سبق ویلی وي.
نشته په کې دی لسو کسان نه وزیات په دې علاقه کې څوک اړو وینه جینکۍ اړو شته دی نه سره جینکوب کې تعلیم نشه سکول نشته نو تقریبا د ښاري آبادی خو ځان له 15,000 نه به کمنی او د پیخان چې کمه د 2,000 نه به کمنی او زیاته به یو د بټو مینې د بانډو پورې شراکت کنده به 2,500 آبادی
او یو سپینګری ولایت خان وای چې هغه خپل دون مسی سکول ته لیږي ولی په سیمه کې نږدې کوم سکول نشته نو د کلی نور ماشومان سکولونو ته نزي.
یا دوه ماشومان زما دي یا دوه درې بده بلي هغه په زور موږ بیایو نور اډو سره روزي نه تعلیم ته ځکه چې رسیدای نشینو ماشومان دي کنه دا بس کې کرند بیل شپه وای نو نور څه خونه شي کولی مزدوري د پنده او کراچۍ به کین.
بلخو د محمدو د تعلیم محکمې د مشر سید ګل پوینا چې هغه په یاد سیمو کې د نوو سکولونو د جوړولو سفارش فاټا سیکریټریټ تکړه ده او ممکن ده چې پراتلونکو کې په دغه سیمه کې کوم نوې سکول هم جوړ کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمدو ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوه د هفتوار پروگرام تاندهلی. په دې پروگرام کې به واورې د فاټا سره تعلق لرونکو خزې وای باید د سیمه د انتظامی او آئینی بدلون په عمل کې خزو ته پوره رول ورکړل شي. د پروگرام جوړونکو فرخنده اسد ده.
په تاندې اله خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کله کوم. په دې پروګرام کې به واوري د فاټا سره تعلق لرونکي وای باید د سیمې په اصلاحاتي عمل کې خزو ته پوره رول ورکړي شي.
چې د فاټا کمیټي کې یو زنانا د فاټا خامخا په کار و.
د فاټا خزیوایی د ناامنۍ او لوږې تر ټولو زیاتې همدوی متاثر شوې دي او باید تر ټولو زیات همدوی ته پام وکړل شي.
یو ماشوم مطلب زه طالب شو کنه هغه خې افیکټ خزه دی او کبه یو اپریشن دوران کې مړ شو کنه چې اورور مړ شو یې خامن مړ شو غم افیکټ خزه شو کبه ایس ای ڈی پی زو ته خپل لکه پرې ګولې بیا هم ټول نه افیکټ خزه شو لا
د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت ته بدلولو په اړه ل ډیر وخت راهیسی خبرې روانې دي. بلخوا د فاټا سره تعلق لرونکو خځې وایي په دغه عمل کې خځو ته پام نه ورکول کیږي او نه یې غږ اوریدل کیږي. د وزیرستان سره تعلق لرونکو د فاټا د سیاسي اتحاد مرستیاله مشره او د سیمې د خځو او ځوانانو د حقونو لپاره کارکونکو انیتا محسود په دې اړه وایي
زیات فوکس کوم او هغه زنانه ته ورکول دي په هغه کې ما دا وتی چې فاټک کې چې کوم تاسو ریفمز روانې نه زنانه پکې اګنور نه کی دا ریفمز بل یا فارورډ نو هغه مخ کې خبره کوم په دې چې زنانه اګنور نشي ځکه چې د پاکستان کل آبادی چې موږ وګورو چې پښی په دغه 50% نه زیات زنانه دي نو د دې مطابق په فاټک کې هم په 50% نه زیات زنانه دي بیا ځوان کل پکې ډېر زیات دي نو دې کنسنسس اخستل ډېر ضروری دي ځکه چې د فیوچر تعیناتی چې موږ کوو د ځوان کل کوو نو ځوان کل موږ ته پکاره چې هغه ستپ والو چې د دې فائدې د دې مخته پر مختک پر اول اسانی وی او یو کامیاب انسان په تور باندې خپل ژوندۍ تیرولی شي او د نورې صوبې سره ایکوالټی هیومن ایکوال سټیزنشپ یو رائټ چې کوم دی او ته ملاو شي د دې یو داسې سترینجرز په تور نه ښکاری نو په دې غو کې ما پر فرمز کې د کمیټي باندې د بل باندې پارلیمنټریان سره سیاسي اتحاد د مشر په تور باندې هو کار کړی دی اوسره اور دې بل باندې دغه خبره ان شی وی وا چې مونږه با 247 کې امندمنت خامخه او فاټا ور ټوټلی مرج کې پی کې مونږ ډیماند دی چې بیا په دې کې به زنانه خپل حقوق لازمی ولا ملاو شي چې ما په دې کې یو حقوق فرست اولنی حقوق چې کوم ډیماند کړی دی اده فاټا د زنانه پارلیمنټریان رائټ کړی دی چې فاټا زنانه ته د خپل پارلیمنت کې مخصوص نشستونه ولا ورکړل شي چې په دې بنیاد باندې چې د سمره آبادی دا تاسو لکه د نورو صوبو کې دی نو بیا به د فاټه زنانی چې کومه محرومیت دي اوا ازاله کیږي رو پرو چې کا تعلیم دی کا صحت دی کا اکونومیکل امپاورمنت دی دا ځکه چې یو زنانه چې په پارلیمنت کې ریپرزنټیشن دی زنانه کوي نو هغه به صحیح معنی باندې ریپرزنټیشن کوي اوا هر څه باندې غور او فکر لري او د قانون سازي کې به یو زنانه په دې کې خپل رول ادا کولی شي
انیتا محسود چې د قبایلی سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو کار کوي وایي دغه اصلاحاتو راوستلو په ټول عمل کې خزي له پامه غورځول شوې دي
نو د بل چې کله وړاندې شو اور په دې باندې بیا حکومتي کمیټي جوړ شو نو مفس زله په حکومتي کمیټي باندې دا خو کو چې اول حکومت د کمیټي جوړ کړه دا خو قبایلی خلک یو قسم پکې نشته قبایلی پکې نشته ټول دې خو قبل غن خلک اول یو دې ما په دې باندې غو کو خبره چې دي او قبایل کې چې تاسو یو علاقې حیثیت خبره کوي تعیناتي دې راتلونکي فیوچرز فیصله کول غواړي نو په دې کمیټي کې پکار واچ قبایلی خلک کې موجود وي او دا بیا پارلیمنٹریان چې زموږ ریپرزنٹیټیو الته ناس دي فاټا نمائندګي کوي خلکو عوام او ووټ ورې دي نو هغه نمائندګي تاسو ول نه کړو ور آیا هغه پارلیمنٹریان په پارلیمنٹ کې سل نه انا قانون سازي کولی شي انا د خپل علاقې کا حق پر چې کومه کمیټي جوړه په احکام نشي کې نه سي چې ځکه چې ته علاقې ته ځې علاقې ته د خلکو نه کنسنسس اخلي تاسو نه کوي زما علاقے خلکو دومره پڑھ لکھنے نہیں چٹول جب ورزی زما خلکو تو خب اخبل جب اول ورزی پختو بول ورزی نہ قبائل خلق یو خپل رسم و رواج طریقہ غدی اختر کمیٹی کی غا خلق موجود وے نو آسانی نو دا خو مشکل دا چیز یو کمیٹی ال تلاڑ شی او اردو وے بیا ٹرانسلیٹر پ مینس کی راشی نو اغا ٹرانسلیٹ دینا اور اخنا اور خپل منظور نظر خلکو نہ تپوسنا اوکے نو بیا تاسو حیثیت تا غا کے یو ڈرافٹ لکھی چھ جی فاٹا خل دا غواڑی یو خو په دې باندې ما ابجکشن او سیکنډ زما د وومن په لحاظ باندې غټ ابجکشن دا و چې د فاټا کمیټي کې یو زنانه د فاټا خامخا په کار و د فاټا زنانه مختلف غو کې کارونه کوي سوشل سېکټر کې هم شته په زما سره نو لري ډېر زنانه دي چې هغه په فاټا د ریفورمز باندې زنانه حقوق باندې ما سره आवाज اوچته وي نو تاسو ته په کار و چې د کمیټي کې زنانه یې شو چې آیا د علاقې کې د چکو می زنانه ناسې دي دې ته د پوها ور کړې و او دې نه د تاسو کړو چې تاسو څه وایي چې تاسو پر رسول شي
د پاکستان په پارلمان کې هم د فاټا په اصلاحاتو بحث وشو چې پکې دغه اصلاحاتو په عملي کولو خبرې وشوې. د اورګزای ایجنسی سره تعلق لرونکې نوشین فاطمه چې د فاټا په اصلاحاتي عمل کې د ښځو په رول او برخه کار کوي وایي په قبایلي سیمو کې د نامنیو له وجې تر ټولو زیات ښځې متاثره شوې دي، نو باید په دغه عمل کې د ښځو غږ او رول ته پوره پام وکړل شي.
منچ رکنی کمیٹی ہم تو خوبان میں اعتراض ہو کنا سی تے قبائل میل نمائندگی نہ وکڑی مجھ سے خراشات سر دغا کو دفاع کو یعنی کے پی کے زم ہونا ایف سی آر کا ختم ہونا دا ارس مو فیور کی دی خود ہی دو کمیٹی وا اور دا مو فیوچر فیصلہ کی 52% خود مو فیمیل آبادی دے دغا کے قبائلوں کی تو پکا دی دی اللہ کم از کم ریپرزنٹیشن تھا پکا دی وا خزا خود خستی ویور کی موغه کمیټي باندې مې اعتراض دي بل دې یمګه 52% خصم خدای دې غوږم به خپل مسایل وی غیر پریزنټیشن د لپاره کوم چوپه کار وي دې دې ټول ته کومه سفارشات راغلي دي بیا کومه یو علاوه جاری کړي دي کنه هغه کې نه د 10 سال پروجیکټ دی هغه ډیولپمنټ پروجیکټ کې د خدو انډیویډوال یو خبر نشته دا پروجیکټ خدو لپاره دی ټول بس دا سکولم جوړیږي یعنی جنډر ډیسکریمینیشن ونشته ته ها اتم سکول بنیږي ته اسمه یې فیمیل کې هونګي یې میل کې هونګي دې امر کې ندی ورکړي یعنی دی ایو شي کې پورا پروسس کې چې څورم فاټا کې بیا پہلا طالبانایزیشن وشو لوګان بعد اپریشن وشو نو دې کې ټول نه چې افیکټ خو خدش ولا کفر کو یو ماشوم مطلب زه طالب شو لو کنه هغه کې افیکټ خدش دې او کبه یو اپریشن دوران کې مړ شو کنه چې اورور مړ شو یې خمن مړ شو غم افیکټ خدش وا کبه غه ایز ای ڈی پی زو ته خو لري کې پرې ګول بیا هم ټول نه افیکټ خدش ولا بیا هم غته کبه غه راشنو لاین کې ناس بیا هم غه افیکټ دي کغه واپس شي خپل کو جوړي بیا هم ټول نه افیکټ خدري او بیا دې دې فیصله سازي دوران کې دوه کم از کم ریپرزنٹیشن د پر فیمیل خصي وي ته خو مې لی وکانس یو خدري کله غه بیا بیمار شي چې د مټرنټی باندې بیمار شي غته یې نشته سینٹر پکار دی ہاسپیٹل پکار دی نو دا خو دی باندې خو یو میل نه پویږي نه هغه مو ریپرزنٹیشن میل کوي شي
د فاټا سناس 15 لک آبادی دا په دغه کې سناس 50% خزتی د پېښور په هنتون د فلسفي استاد سمینا پریدی وای باید حکومت او قبایلی مشران په دغه عمل کې خزې شامل کړي
کنسلټیشن د پروسس نه زنانه خو تقریبا بهر تا تلې شوې یو لکه کو دي تلې دي جړګي کړي نو کچته یک کا دک کا دي چې تکې زنانو سره خبرې کړي وي نو هم بند دي احسان چې کړي وي مو په فاټا کې مختلف ته معنی د زنانو ګروپونه جوړ کړی دي نو هغه کې خو هیڅ اصلا دي کنسلټیشن نه کوي نو ځکه هغه یواز خو ځایره خبره دي د زنانو پروتوکول ټیک ته دا سی وی مطلب پروګرسیو ناری نه وی چې هغه هم دغه کې خو بیا هم چې مطلب زنانه وی نو ای بد خپل مسلې په ګوته کوي او هغه د حل هم څه تجاویز هم زیات موثر ور کړی وو
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د خیر خیګړې یو کارکونکي ناهید اپریدی وای باید پر دې زیات کار وشي چې ښځې څنګه سیاسي او ټولنیزو چارو کې برخه ولري او پر روان اصلاحاتي عمل کې شامل کړل شي
د دفاتر ریفارم د دې حواله سره خبرې سنسله کوم مقصد دفاتر ریفارم خبرې چې کیږي نو اصل د سړو په حواله د سړو आवाज دی پکې د ښځو आवाज پکې ډیر کم دی نو زه یم زیاد زیاد مخزی اغیر کو سیار په حواله سره د دې د قانون کمی څخه کم دی هغه کم نقصانات دي په خزو باندې پاره کې موږ اغیر لسته راکو په خزو کې اغیر خپل आवाज روچت کی یره دا ریفارم څه په کار دی لکه د خزو نو خدا ته فوسه دوی نه چې ریفارم په کار کې کم څه ریفارم دی غواړي د خزو आवाज یا ټول د پاره موږ خپل حل ځلې کوو
انیتا محسود د هموایی باید قبایلی خوځو لپاره په پارلمان کې سټونه مختص کړل شي او د دغه سیمو نه هم خځې لکه د ملک ته نورو برخو غونډې زملای او تلاړ شي او پر خپلو مسلو په خپل خبري وکړي او د حل لارې ولټوي
ما په دې باندې کله تاسو ته ویلي چې فاټه خو یو داسې علاقې د تعلیم کمی ده اویرنس کمی ده نو ته داسې خبره کوي نو ډیفینیټلی دا نه شو چې ایوری پرسن سره چې کوم دې آتا تم وای چې وام ویلکم اینڈ موست ویلکم راځي چې دې نیگیټیو پوینټ باندې خلبو وی چې تاسو داسې دي د زمونږ زنانه داسې او غته راشي د زنانه کار نه دي او دې داسې وای چې پوهیږي چې دا ټایم چې روان دی او د پاکستان چې کوم سچویشن دی او دې پر بهترین فیصله دا چې فاټا د وس یو سټیټس ول ورکړي نو دې وجه نه خلک
شي چې یره سبب د سټیټس ول ورکړ شي او مونږ نن اګنو د خبره باندې هارت ریاکشن ول ورکو نو سبا خو به دې د خپل غم لاوي د مونږ نه بغیر او بیا به علاقې کې په خلکو کې زمونږ عام تاثر به غلط لاړ شي نو ډېر ریلکټنت غونډه خلک دي دا پاره نور چې د لیډرشپ دي نو ما په دې بل باندې چې کله دا بل وړاندې شو اور ما په دې بل باندې ریزرویشن وو یو لکویل شم د فاټا د زنانه په چا څه خاص نه وو ځکه چې دې نه په ان اف سی کې نه د فاټا چې کومه ډیولپمنټ کمیټي و جوړو دې نه پس دې چې موږ جوړو هغه کې به دا ټول 10 سال پروجیکټ به دې فاټا دې ډیولپ پر د ترقی پر نو اخ کې زنانه کمیټي کې شمولیت نشته زنانه برخه نشته پکې اور سره د فاټا زنانه ته اولی دې برخه ول کول غواړي نو فاټا زنانه د فاټا پارلیمنتریان رائټ ول ورکی ریزرو سچونه ول ورکی زما ټول څه خبر پښتونخوا پښتنه خو وو او غیرت لري پښتو لري زموږ شانتي ټول خلک دي هغه ته حق شته هغه زنانه کې ناسې شي د مليانو زنانه چې کومې دي په پارلیمنت کې ناسې شي آی به زما فاته خزه ولې ټول عمر په غیرت باندې نیولې شي دي ولې وته زه خو د خپل کلچر نه بهر خبر نه کوم زه خو دا نه وایم چې زما پردا اسلام چې کومه تر کړې اده نه کوم زه خو هم چې قاضي حسین لور چې ته کې ناسې شي زم کې ناسې شي زم د خپل زه خو اکچولي ریپرزنټیټیو خو به مو پرې علاقے فن اولی دا پکار دے چې راتلین کې الیکشن کې فاټا زنانا تخپل پارلیمنٹریان رائټ ورکی
دا وا د دې اونې تان دی هلي خبرونه ز فرخند اسد درنا اجازه غواړم د خدای پامان
دا مشال ریډیو دا